پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږله ازادي رادیو څخه د نیم ساعت مجله اجمل تورمان د خپل همکار رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په راپورونو کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې تروریزم د توریزم مخه نیولې ده. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې درته دا لرو چې په بیت المقدس کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې دوام لري. په دوهم نیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیزه خبرونه، خو تر هر څه دمخه فرشته جلالزی له خبرو سره.
اوریدونکو ستړي مو سي، پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. په فاریاب کې د لولاش ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د غور تیوري ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور د ازبکستان له چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږیدلی او د ترکیه جمهور رئیس نن خلیج ته ځي. پوره خبر نو واوري. په فاریاب کې د کوهستاناتو د لولاش ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید پیدار ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د شپې په درې نیمو بجو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د سهار خواته یې ونیوله. د ښاغلي پیدار په وینا امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل او په یو بله کلا کې ځای پر ځای شوي دي. د ازادي راډیو خبريال لغور وايي چې د غور تایوره ولسوالۍ نن سهار په 9 بجو وسلوالو طالبانو نیولې ده. په غور کې امنیتي چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او د ولسوالۍ کلینیک هم وسلوالو طالبانو نیولې دی. د غور والی غلام ناصر خادي دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه له تایوري ولسوالۍ وتلې دي. د خادي په وینا هوایي ځواک د حمله پر مهال ونتوانی چې په وخت ورسیږي او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته ورپاته شو. وسلوالو طالبانو پر دغو دواړو پیښو لاڅنه دی ویلي. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان مولوي شهید الله و وژل شو. د پامیر شل فرقې مطبوعاتي مسؤل جګړن نظر محمد غیاسی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د کندز ښار په حضرت سلیمان سیمه او په خانآباد او کلیزال ولسوالیو کې په وسلوالو نښتو کې او په هوایي حملو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د طالبانو قومندان ملا مولوي شهید الله هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی دی. هغه زیاته کړې چې د کندو ښار په تپیمرچ سیمه کې 15 طالبان نیول سوي دي. وسلوال طالبانو په دیارت سند ویلي. او د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور د ازبکستان د هغو حکرلیکونو د نهایي کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي چارې چټکېدلی سي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې محمد حنیف اطمر او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو پرون په تاشکند کې د ازبکستان د خارجي تجارت له وزیر سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یې د هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې د اقتصادي او تجارتي همکاریو په اړه پریکړه لیکونه به چې دواړه لوري به یې نهایي کړي د لاسلیک لپاره د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو غونډې ته وړاندې سي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل سوي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران دقیقا څه وخت سره ګوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او قطر ته د ورځنۍ سفر پیلوي. اردوغان په داسې حال کې د سیمې ته روان دی چې د خلیج هیوادونه په خپلو اړیکو کې له بحران سره مخامخ دي. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک او تجارتي روابط پرې کړي دي. هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي. قطر دا تورونه ردوي. اردوغان به د سعودي عربستان له پاچا سره نن وګوري او بیا به کویت ته ولاړ شي چې په خلیج کې د روان بحران د حل لپاره منځګړیتوب کوي. اردوغان به سبا په قطر کې خلیج ته خپل دا سفر پایته ورسوي. په سیمه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې چې امریکا هم پکې شامله ده بې نتیجې پاتې سوي دي. په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وژل سوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي په تازه څپه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن له غوښتنې وروسته په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي د بندېدو په هدف سبا ته د تړلو دروازو تر شا غونډه پلان کړې ده. اسرائیل په بیت المقدس کې د حرم شریف جماعت او معبد سیمې ته پر تلونکو لارو امنیتي تدابیر زیات کړي چې د ګام د فلسطینیانو غوسه پارولې ده. اسرائیل دا تدابیر په دې سیمه کې د دوه اسرائیلي افسرانو تر وژل کېدو وروسته ونیول. او عراقي چارواکي وایي په موسول ښار کې موندل سوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې یې اسلام قبول کړی و او دې ښار ته ورتښتېدلې وه په ښه روغتیایي حالت کې ده. د عراق د استخباراتو چارواکو پرون وویل چې دا 18 کلنه نجلۍ ځان لنډه معرفي کوي او د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې د موسول ښار د یوه کور په زیرزمیني کې موندل شوې وه. لندا یو هغو شپږو شتو بهرنیو وګړو څخه ده چې د عراقي ځواکونو لخوا د موسول تر نیول کېدو وروسته په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. عراقي چارواکي وایي د جرمنۍ نجلۍ په موسول ښار کې د داعش د پولیس په توګه کار کاو.
تاسو ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې تروریزم د تروریزم مخانی ولیدا
ساتې پدیو ولیدای او پسایدا چې تروریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي. اما برعکس هم به طرز ده، تروریزم د تروریزم مخانیست.
د فاریاب ولایت په کوهستاناتو په مرکز کې لولاش ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. نورستان ولی وایي د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې ده.
کاملا په نورستان کې د ځنګل وهل منع شوی دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې بواوري چې په بیت المقدس کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې دوام لري. په دوهمه نیمایي کې د شکست سکوت یا نور بسته ونیزه خبرونه هم درته لرو او کملتیا مو کړی او وخت را سره وو. یو شمیر نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده د توریزم مخه نیسي. خاغلی غنی د سرګندونې د یک شنبه په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم د ګواختر عنوان لاندې دوه ورځنی علمي او څېړنی سیمینار کې وکړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان کې سیمه او حتی نړۍ کې توریزم پیښو د سیلاني توپ صنعت ته پوره زیان رسولی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خنی وایي تروریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د تروریزم مخه نیسي. محمد اشرف خنی چې د یک شنبه په ورځ د تروریزم په وړاندې د تروریزم ګواختر عنوان لاندې د ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله ټینګار وکړ چې تروریزم ته د تروریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
تروریزم ته په یو وسیله د ضد تروریزم تاسو په دې وګورئ او پسایده چې تروریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي. اما برعکس هم به طرز ده، تروریزم د تروریزم مخه نیسي.
خغلی غنی زیاتوی د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده. که د تروریزم صنعت وده وکړي نو هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی هم دا شان ویل چې کورنۍ تروریزم هرسوي او ټینګار وکړ چې کورنۍ تروریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای سي. هغه زیاته کړه چې له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي څو د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته پوره زیان رسولی. ښاغلی باوري وایي
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته پوره زیان رسولی دي. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانیانو د ودې او پرمختګ پرمختیا خان ګرځېدلي. بیا هم د سیلانیتوب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ.
بلې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو راتګ د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم او اړین دی. د دغه کارپوهان له ډلې له سید رحمان عمران سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې توریزم تر کومه د توریزم مخه نیولې ده.
واقعتا دا خبره ده، واقعت دا چې خپله توریزم کله چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځي سره لیدنې کوي، په دې کې د دې انساني تعاملاتو توسعه رامنځته کیږي یو خبره. او دومره خبره دا ده چې خپله سیاحت او توریزم خو ډېرې ګټې لري، هم د روس اقتصادي لپاره ډېره مهمه ده، د عایداتي منابعو د زیاتېدو لپاره مهمه منبع ده، او درېیم هغه چې ډېره مهمه ده، هغه د انساني تعاملاتو د پرمختګ وسیله ده. دا تر ټولو ډېره مهمه ده. او واقعیت دا ده چې کله چې د توریزم خطر موجود وي، هلته هېڅکله ګردشګري یا سیاحت یا پوځي توریزم هلته وده نه شي کولی، ځکه تر څو چې موږ هغه کسان چې سیاحان وي د هغوی ته د هغوی د مال سر او ځان تحفظ ورنه کړو، هغوی زړه نه ښایي چې د یو هېواد نه بل ته راشي. وقت دسی چون توریزم د افغانستان له ډیر مهمو منابعو څخه مهمو عایداتي منابعو څخه ده. کچيري توریزم په همدغه شکل سره ترویستي ګواښونه موجود وي، نو موږ نه کولی شي د توریزم برخه فعاله کړو یا د توریزم برخه نه حتی اعظمي استفاده وکړو چې شاید باید وي.
نو څه کول پکار دی حکومت تر څو پورې د توریستانو یعنی د سیلانیانو لپاره لازم بستر برابر کړي؟
تر ټولو مهمه چې حکومت یې کولی شي، اول کار دا ده چې هغوی ته باید هغوی سره او مال ته تحفظ ورکړي شي، او داسې اطمینان هغوی ته ورکړي شي چې هغوی دلته راځي په دې پوه شي چې یاره موږ ته کوم خطر کوم بالقوا خطر متوجه نه. او د دې لپاره حکومت تر اوسه څومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی، نو حکومت ته ډیره مهمه ده چې هغوی ته باید دغه اطمینان ورکړي چې دغه له هر اړخه ورکول کېدلی شي. کله چې اړخ ورکول کېدلی شي چې دوی ته ډېر تسهیلات رامنځته کېږي، نظر نور برخو ته دوی ته ډېر تسهیلات ورته ورکړی شي، خو بالاخره په مجموع کې فضا باید داسې رامنځته شي چې دا خلک ډاډمن شي، په دې مطمئنه شي چې موږ کله افغانستان ته ځو باید موږ ته هیڅ خطر متوجه نه دی. نو
تاسو له نظره له اقتصادي پلوه څومره ګټه لري افغانستان ته د کچېرې بهرني سیلانیان افغانستان ته مخه وکړي او دوی امنیت خوندي شي؟
وقت دا ده چې توریزم د نړۍ له ډېرو پخوانیو عایداتي منابعو څخه شمېرل کیږي، یعنی دا یعنی کوم موږ وایو چې ډېره پخوانی عایداتي منابع چې یو څو محدود یو نمونه واخلي، یو به هم توریزم وي. پخوا هېوادونه هغه دي د عایداتو اصلي منبع همدغه توریزم و چې دا خلک به له یو مندکې نه بل ته تلل، او بالاخره دلته به عایدات حکومت ته به عایدات یا بهتره عایداتي منابع رامنځته کېدل. د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې افغانستان د توریزم لپاره کافي منابع په لاس کې لري، او ډېر شیان داسې لري چې د دې نه ډېره استفاده کولی شي د عایداتو په برخه کې. دومره خبره ده چې د روس اقتصادي په هکله یا په تا د اقتصادي پرمختیا په برخه کې ډېره مهمه ده، له توریزم ډېره ګټه اخیستل کېدلی شي. یعنې که حکومت د افغانستان حکومت په دې برخه باندې پانګونه وکړي، هم د افغانستان لپاره ډېره ښه عایداتي منبع ده، او د راتلونکي لپاره نور هم دا شی امپروف کېدلی شي، دا شی بهبود پیدا کولی شي، او کېدلی شي چې د نورو عایداتو تر څنګ یوه ډېره ښه منبع د عایدات شي.
د اقتصادي چارو کارپو سید رحمان عمران او چیز موږ د همکار رحمت الله افغان سره د موضوع په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمراز وی نړیوال موضوع ته وی په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوري صاحب زموږ همکار نوریاس نوری د پراګ په سټوډیو کې دره سره. نوری صاحب وی چې یو څه مرګوب له هم را منځ شوې ده په دې وروسته شخړو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله تورمان صاحب د بیت المقدس په سپیشل لانجمن ځای کې د نویو امنیتی تدابیرو پر سر البته د تاوتریخوالي لړۍ بیا هم دوام لري پرون د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ له اخو ډبدک اعتراضونو کې لږ تر لږه دوه نور فلسطینیان ووژل شول. تر دې یوه ورځ مخکې د جمعې په ورځ په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې وژل شوي وو او یوه تنکي ځوان فلسطینی هم په لویدیځه غاړه کې درې اسرائیلیان د چړې په ګزارونو وژلي وو. په سیمه کې نوې شخړې وروسته له هغې پیل شوي چې د اسرائیل پولیسو د تېرې جمعې په ورځ د بیت المقدس د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته د ننوتو په دروازه کې د اوسپنې موندونکو ماشینونه کېښودل او په تلونکو لارو یې امنیتي تدابیر زیات کړل چې دې اقداماتو د فلسطینیانو غوسه راپارولې ده. اسرائیل دغه اقدامات په دې سیمه کې د دو اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته کړي دي. بلې تورمن صاحب.
بله نوری صاحب، دغه تاوتریخوالی د ختمولو لپاره څه ډیپلوماتیکې هڅې هم روانې دي که څنګه؟
تورمن صاحب، موضوع یو څه لانجمنه ده. البته د مسلمانانو مشرانو د اسرائیل د دغه اقداماتو په وړاندې د اعتراض په توګه له ټولو عبادت کوونکو البته د تېرې جمعې په ورځ غوښتي وو چې تر هغو دغه سپېڅلي ځای ته له ننوتو ډډه وکړي چې اسرائیل دغه ټول امنیتي تدابیر او نوي ماشینونه له دې ځایه لرې کړي نه وي. له بلې خوا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هم د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې له اسرائیل سره ټولې اړیکې تر هغو پرې کوي چې دغه نوي امنیتي تدابیر لري کړی نه وي او همداشان هغه بندیز لري کړی نه وي چې د سپېڅلي ځای ته په 50 کلونو کم عمر کسانو باندې لګولای دی. خو له دې سره سره ټاکل شوی دی چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې چې د مصر، فرانسې او سویډن په غوښتنه رابلل شوی دا مسله وڅېړل شي چې په څه ډول کېدای شي چې په بیت المقدس کې دغه روان تاوتریخوالی له پای ته رسېدو سره مرسته وشي. بلې تورمن صاحب.
بله مننه نوری صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو همکار نوریاس نوری و چې په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روسي تاوتریخوالي په اړه راپور ورکو. د وخت اقتصادي خبرونه ورده، تاسو له مرزي احمد زید څخه اقتصادي خبرونه واره.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې سکل په دغه ولایت کې د جلغوزو محصولات زیات اټکل شوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر عالمیر نن له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې تیر کال په پکتیا کې د جلغوزو محصولات 3.5 ټنه وو، خو سکل به دغه رقم څو برابره لوړ وي. نوموړی وایي چې د پکتیا په جاني خیلو، احمد خیلو، پټان، میرزکی، وازی زدران او د منګلو په سیمه کې د جلغوزو ونو ښه حاصل نیولی دی. عالمیر وایي هیله لري چې په دې سره د سیمې سوداګر ډیره ګټه وکړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په 12 ولایت کې نږدې 1500 میرمنو ته د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په هدف 1500 د هګیو چرګان ویشلې دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه چرګانې په کمی او بهسودو ولسوالۍ کې د چرګانو له دانو سره یو ځای بېوزله میرمنو ته ورکړي دي. نوموړی وایي دوی هیله مند دي چې د هګیو په خرڅلاو سره تر یو بریده د یادو کورنۍ اقتصادي ستونزې هواري شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري په 50 کیلوي بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 50 سلويخت پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 23 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له مرزي احمد زینا په مننه. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې خبرونه واوریدل، په فاریاب ولایت کې د کوستانات په مرکز کې لولاش ولسوالۍ سقوط کړی. دغه شان د په غور کې تیوري ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. زموږ همکار رحمت الله ریحا په فاریاب کې د لولاش سقوط په اړه راته وایي. ریحا صاحب، مهرباني وکړئ که په دې اړه راته جزئیات راکړئ چې دغه ولسوالۍ څه وخت او څنګه د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلې.
بله تشکر همکار عزیز، قسمی که شما اشاره نمودین ولسوالی لولاش کوهستان فاریاب شب گذشته حوالی ساعت 3 شب به دست طالبان سقوط کرده. به گفته احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب، نیروهای موجود در ولسوالی شب گذشته اینا عقب نشینی کردن و از ساختمان ولسوالی دست ترک کردن، آمدن به قریه به یکی از روستاهای لولاش که حدود 2 یا 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی از ساختمان ولسوالی فاصله داره. در اونجا یک خلا بوده، حدود 200-300 نفر از نیروها که شامل اردو، کماندو و پلیس و نیروهای مربوط به خیزش مردمی است به او قلعه جابجا شدند در این قریه و به گفته احمد جاوید بیدار اینا مقاومت دارند و تقریبا 4 روز قبل توسط هلیکوپترها این نیروها تجهیز و اکمال شده بودند. به گفته احمد جاوید بیدار اینا به قدر کافی مهمات و اسلحه در اختیار دارند و همچنان مردم نیروهای مربوط به خیزش مردمی کوهستان اونا در حال مقاومت هستند.
بله ریاست مرجوبله پاره سویل شیدی که ناچه مرجوبله هم پدغه ولسوالی
پنیونه که ما وقتی که ما از احمد جاوید بیدار پرسان کردیم در مورد تلفات، آقای بیدار گفت که تا هنوز بر ما تلفات گزارش نشده، صرف فقط گفتن که 7 تن از نیروهای امنیتی دمو شب وقتی که عقب نشینی میکردن اینا ناپدید شدن دمو بین قریجات، هنوز اثر نوشت و اونا معلوم نیست، فقط 7 نفر ناپدید شدن.
دیره دیره مننه کسی... دیره دیره مننه ریحا سیب کور ودن جوندی و سی قدر من اوریدن کده ازاده رادیو خبریال رحمت الله ریحا و چه فاریاب که ده لولاش ده سقوط پاره معلومات را کل ده شانویل کی گی چه ده غور تیوری و لسواله هم سقوط کرده چه ده ازاده رادیو پر اطلون که پرونه که پا دیاره معلومات و آوره ده نورستان والی وی ده زنگلونو پا غیر قانونی پری کولی بندیز لگوله ده زمگ همکار روحلا انواری پا دیاره یو راپور را لگله.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته وویل پوخوا د مرکز پارونه واما ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د لرګیو دارې ډیر ماشینونه لګېدلي وو چې په غیر فنی ډول به خلکو ځنګل وهلو او تربیې د کورونو دروازې او نور شیان جوړول.
یقینا تاسو ته معلومه ده چې نورستان یو ډیر ښکلی طبیعت لري او زما اولنی کار چې زه رالم دا و چې په دې طبیعت ساتنې باندې ډیر زیات تمرکز وکم. دلته غیر قانوني اره ماشینونه او خلکو بی پلان د سوخت د پاره او د تعمیراتي کارونو د پاره زنګلونه قطع کول هغه اوس منظم شوی دی.
والی ویل کومې ورځې چې د نورستان ته راغلې له هغه وخت یې د غیر قانوني او غیر فني ډول د ونو وهل بند کړي او د ارو ماشینونو شمیر هم کم کړی دی.
د زراعت مامورین د اصول مطابق کمونه د شي ضرورت وی چې چپشي هغه بیا د تنها دلته اوس هم د دلته تعمیرات د لپاره او کله هم دغه د لپاره استفاده ترینه کیږي د سوخت د لپاره او نور تجارتی موخوبانی کاملا په نورستان کې د ځنګل وهل منع شوی دی.
هغه وایي د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ځنګلونه ووهي.
او د دې په څنګ کې موږ کوشش کوو چې دغه طبیعي ښکلا وساتو او د دې لپاره د ماستر پلان هم اوس د کار لاندې دی.
ځنګلونه هغه ملي شتمني ده چې د ساتنې او پالنې په صورت کې یي د سیمې ښکلا زیاتیږي، هوا ورسره صفا کیږي، مرغان او ډول ډول حیوانات پکې کورونه او ځالې جوړوي. خو په تیرو 3 کالو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه ووهل شو او لا تر اوسه هم د دغو ځنګلونو وهنه دوام لري. خو د نورستان چارواکي وایي چې تر اوسه چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګلونه په غیر قانوني ډول پرې کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
اوس هم کابل چا پرسپانو ته وکټ نه کو. کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر افغان پولیسو د بمبارۍ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، په هلمند کې امریکایي ځواکونو یو ځل بیا پر افغان پولیسو هوایي برید کړی دی. پیښه په ګرښ کې شوې چې 14 کسان پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې پیښه افغان او امریکایي چارواکو دواړو تیروتنه ګڼلې، خو د سیمې خلکو ویلي چې بمباري قصدي وه. د سرمخالی لیکوال له دې عمله پر حکومت توند انتقاد کړی او ویلي چې حکومت په دې برخه کې پړ دی، ځکه د ده په باور نه د خپلو امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره کارنده تګلارې لري او نه یې هم د وژونکو په وړاندې غبرګون ښیي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د هلمند د برید په اړه څېړنې کیږي. په دغه لنډ مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د ناټو یو قومندان د یادې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې، ویلي چې تر بمبارۍ نیم ساعت مخکې سیمه له طالبانو سره وه. په مطلب کې د وژل شوي شمیر هم د مسیر ورځپاڼې د ورکړل شویو ارقامو خلاف 14 نه 13 کسه ښودل شوی دی. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د بمبارۍ نور له زغمه وسی. سرخط بیا د وژل شویو پولیسو شمیر 15 کسه ښودلی دی. په ورځپاڼه کې له دې عمله پر حکومت انتقاد شوی چې د خواشینۍ یو پیغام یې هم خپور نه کړ. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دا دی خلک نول او په یو وار د نظام 15 تنې چپه شوې. د ده په باور په روسیو کې د بهرنیانو هر بمباري د نظام پر ستنو شوې ده او هر وار نظام د نړیدلې ګړنګ غاړې ته ورخویوي. په سرمخاله کې دا راغلي چې نور د زغم کاسه ډکه شوي، حکومت د خپل اړخ معلوم کړي، یا د دغه ړندې بمبارۍ بیخي بندې کړي او یا د ومني چې له بهرنیانو سره د ولس په وژلو کې برخه لري. دوستانو، مخکې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې تروریزم د توریزم مخه نیولې ده. زموږ همکار سبون کاکر کابل ښار ته وته او د یو شیل کابل ښاریانو نظرونه په دې اړه پوښتلې دي.
ما عبدالقدوس باشنده شهر کابل هستم. ما در ملک خود جایای بسیار لوکس لوکس برای تفریح، برای سیل، برای توریست جهانی ها داریم، اما بدبختانه که ما امنیتش را گرفته نمیتانیم. از دولت خواهشمند هستیم که امکاری کنه، مردم زمین منطقه که دولت ما امکاری کنن که یک صلح بیاد موجه که توریست مردم بیان در کشور ما، کشور ما پیشرفت کنه، ترقی کنه که به سطح جهانی یک نام شهرت پیدا کنه. سلام علیکم.
دی اواخر که رئیس جمهور گفته هایی که گفته بلی درست است، چون افغانستان یک قلب آسیاست، یک کشور بسیار مقبول و زیباست و همچنان افغانستان بسیار از نقطه جغرافی هم بسیار خوب، موقعیت خوب هم داره و کشور ولایت های بسیار زیبا هم داره. مثلا ولایت بامیان که بسیار از نقطه نظر جغرافیایی بسیار بارزش ولایت بارزش میباشه، مثل ولایت بامیان دیگه ولایت های افغانستان، مثلا ولایت ننگرهار که همیشه بهار بنام همیشه بهار مسما است، میتونن که دیگر هم برای همی سیاحت کننده ها یک جای باشه که مردم ازش بازدید کنن.
ما در افغانستان خود جای سیل و بر سیاحت، در ولایت خود جای تاریخی، آثار قدیم، هر چیز داریم، مگم بدبختانه که دم ما مردم تروریسم گرفته. ما میخواییم یک اتفاق اتحاد همبستگی قومی یا همو بسط ولایت ولسوالی جور کنیم که دم امی تروریسم بگیریم که امی سالانه جهان به سیل افغانستان کنه و افغانستان ما رو بسط جهان مردم ببینه و بشناسه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. او سم اسمت ساروان اورو چې د سرطان د ناروغۍ په اړه څه نوي معلومات را برابر کړي.
د سرطان د ناروغۍ یو لوی ستونزه دا وی چې د درملنې په محل ځینې سرطاني حجرې د وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي، خو اوس هندي ساینس پوهانو څرګنده کړې چې څرنګه سرطاني حجرې د وړانګو یا شعاع په وړاندې مقاومت پیدا کوي او مقاومت مندلی حجرې په کورکمنو تداوی کېږي. سرطانی حجرې او دانې یا تومورونه ځینې وختونه د درملو او وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. له همدې کبله سره له دې چې اکثره سرطانی حجرې په درملو او وړانګو ومري، خو یو شمېر پاتې شي او وده وکوي، له څه مودې وروسته بیرته سرطان خپور شي. د ساينټیفیک ژورنال د راپور لمخې د هندي څېړونکو د ډلې مشر پروفیسر بهدیوف سی داس ویلي موږ د سرطان د موثرې تداوی لپاره یوه لار موندلې او تمه ده چې په راتلونکي کې په دې طریقه ډېر ناروغان درمل شي. په دې طریقه کې له کورکمنو کار اخیستل کېږي. اکثره سرطانونه په هغه صورت کې چې ژر تشخیص شي معالجه کېږي.
قدر من اوریدونکو د پی یو سټوډیو د وروستۍ شیبې دی او په دغه وخت کې خپل خبری مجله چې نیم ساعته خبری مجله و ده رانغاړو. خو باید تاسو وایم چې تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه د ازادۍ رادیو په فیسبوک پانه او دغه شان په پانه هم په لیکنیز ډول باندې موندلی شئ او لوستلی شئ. زموږ د ویب پانې نښې دي پتی دی ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام. د غشنتاسو په دوهمه نیمایي کې د نور بست اونی ز خبرونه هم اوریدل شي چې پښوندې بڼه خبريږي او حدیث پردیسی وړاندې کوي. تاسو هم کولای شئ په دغه خبرونه کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان ک ل ملماتخه یا ملمنیسخه پښتن لري هغه هم مطرح کړي. د اړیکو کشمیري دي صفر وسو نه نوی شل پنځه دېش تلويخ او صفر وسو دوات یا وویش پنځه پنځوس. قدر من اوریدونکو لدی سره زموږ دا خبری مجله چې نیم سات وا د پای تر رسیدي موږ حدیث پردیس ته بلنه ورکو چې راشي د پی او سټوډیو دوهمه نیمایي برخه چې نور بست خبری مجله دې ته ځانګړي شي. دا وړاندې کی خو تر هر څه مخه فرشته جلال زئی راته د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غور پر تیوره ولسوالۍ باندې جګړه روانه ده او په څو ساعتونو کې به دا ولسوالۍ بیرته ونی د وسوالو طالبانو د حملو څخه خلاص سي. خو د غور والی غلام ناصر خاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. په همدې حال کې په فاریاب کې د کوهستاناتو ولسوالۍ مرکز لولاش وسلوالو طالبانو نیولی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د شپې په درې نیمو بجو پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا پرنیش ولسوالۍ سختې حملې کړې دي چې په هغه کې څلور پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم همداراز وایي چې د هغو درې څلوېښتنو برخلیک لا نه دی څرګند چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې پر ورځ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د حملو پر مهال وتښتول او ناڅرګند ځای ته یې بولل. د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوالو طالبانو د کندهار او اروزګان ترمنځ لار هم په شاولي کوټ ولسوالۍ کې نن تړلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور د ازبکستان د هغو حکړلیکونو د نهایي کېدو غوښتنه کړې چې د پراساس د افغانستان او ازبکستان ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې کېدلای سي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اقتصادي او تجارتي همکاریو په اړه پریکړه لیکونه چې دواړه به نهایي کړي د لاستیک لپاره د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو غونډې ته وړاندې کیږي. د ترکیه جمهور رئیس نن سعودي عربستان، کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیلوي. د ترکیه ولسمشر به نن په سعودي عربستان کې د هغه هیواد له پاچا سره وګوري او هڅه به وکړي چې د خلیج په هیوادونو کې د وروستي سیاسي کړکیچ د حل لار پیدا کړي. دی به سبا قطر ته ولاړ سي. او په بیت المقدس کې د نوې امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد لړۍ روانه ده او ویل کېږي چې د دواړو خواو ترمنځ په شخړه کې دوه تنه فلسطینیان وژل شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم سات په مخ وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی مدنی فعال ترنم سیدی ته بلنه ورکړي او د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې آیا مېرمنې په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او یا دا چې په ښارونو کې قدرمن ملمنو ته ملمنۍ ته بلنه ورکړي. دا قدرمنه ملمنه را سره په سټوډیو کې ده. خانم سیدی بسیار خوش آمدین به برنامه.
سلام خسته نباشید درم چشم بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز که از طرف رادیو آزادی صدا میشنوم.
تشکر. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د اړیکو شمیرې د 0990 40 30 40 0920 25 50. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0990 40 30 40 0920 25 50. در ابتدا خانم سیدی میخوایم سوال بگونی مطرح بکنم که موضوع برنامه امروزی ما عمومی است که آیا زنان افغان در نقاط دوردست کشور با مشکلات متعدد روبرو است و یا در شهرها از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زنان افغانستان من فکر میکنم در تمامی نقاط افغانستان دچار مشکل هستند، نه تنها در افغانستان که حتی بیرون از افغانستان در کشورهایی که مهاجر شدن. در هر حالت یک زن افغان در هر حال درگیر هست با عرف و سنت هایی که دامنگیر خانوادهش هست، از بعد تولدش تا هر زمان تا حتی زمان مرگش عرف و دامنگیر از او هست و او هرگز نمیتونه او آزادی نسبی که یک انسان داره و باید داشته باشه و دارا شه. به هر حال چه پدر چه برادر چه شوهر چه پسر بر از مشکل خلق میکنن و اگر اونا نبودن قطعاً یک مادری، یک خوشویی، یک کسی که به عنوان بزرگتر از او باشه و فکر میکنه اختیار داره نسبت به آدم و او رو محدود میکنه و از خیلی از اختیاراتی که داره بر از او اجازه نمیده و کاراش انجام بده و او آزادی رو ازش میگیره. و در بیرون هم همیشه همواره همسایه ها مردم مورد آزار و اذیت قرارش میدن و در کل زن افغان همیشه دچار مشکل است.
خانم سیدی با شما پس برمیگردیم. قدرمن اوریدون کو استاسو یو شمیراری کی راخلو زمون زنی اوریدون کی راسره تلفون پلی کا وصل شوی دی. مهربانی وکا قدرمن اوریدون کی ل کم زید څخه دی اړیکه بل ل کاپیسا څخه زمون غورور اړیکه نیولې. مهربانی وکا د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. شنونده عزیز اگر صدای مرا دارین بفرمایین، نامتان را بگوین و در مورد موضوع برنامه.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. صدای شما را داریم، بفرمایین.
تو تاسو سلام او نو درنه مې ته سلام او د زیر اصول اوردم کو سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني ورور.
او ستاسو د خبرو د ټکی کوم چې کوم د خوندې د خارونو کې وکړه په کنه.
او مېرمنه ډیر لوک مې نه په خارونو کې لډې رسوند سره مخ دی او کا په لورو پرتو سیمو کې ساسو نظر.
او بالکل ما پان چې څومره مونږه خارونو کې ګرځېدل نو زونه پکې کوم د خارونو په نسبت باندې په اطراف کې ځي خوندې دي. ډېر څو لړ څه په وایي کې سي هغه خبره اوس کې ورکم خلک کنه چې په خزبان یو ډول کارونه کوي کنه هغه فزیکی ستونزې دي. یو دوستن چې لکه په خارونو کې چې ښځې لکه ټول هغه چې مکتب ته لاړ شي کنه مجبوري چې هغوی دفتر ته لاړ شي، مجبوري چې هغوی یو بل کار پسې لاړ شي، نو دغلته په هغوی ته یو ډول ستونزې پېښېږي. نو څومره چې مونږ د ښار په نسبت باندې یا د کلو په نسبت باندې ښځو ته په ښار کې ستونزې ډېرې دي.
بله
ستاسو مېلمانه به هم په دې باندې پوهېږي ځکه هغه به هم ښار و بازار کې ګرځېدلي وي، هم تللي وي، تاسو څنګه هم په نا کړی ځکه هغه خار خپل کور کې ناشته دي د موږ سره سره نه کوي کاڅه په خپل کور نه ستنې دی بي هغه عمل تحلیل دي.
بله
او د خار خپل چې دا وي ته نو د کور څو دي د کور له باوج کې دا نو یو نام ورته ستنې شته دي.
بله نوم دی راته یو ځل بیا کړه ته وایو بخي.
خدای مو
بخای. عمران غنی صاحب کښ سوالات نه. عمران غنی صاحب مانه اورور زمونږ اورور عمران غنی صاحب یو کاپیسا څخه دو ویل چې نسبت دې ته چې په خار کې خزي یعنی کلو کې محفوظ دي او الته خپل دلایل اندلو دل یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي لکم زی څخه ماړی کني ولې او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي. وعلیکم سلام. مهرباني ورور تاسو غږ مونږ لرو د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي.
بله
استاد سو आवाज منګاورو.
خا یو بل اوریدون کې راخلو د یورور خبرې نه کولې مهرباني وکړئ لکم زی څه ماډی کړی ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اورور مخ کې دې نه چې خبرې وکړي د رادیو غږ خو دې ټیټ کړي چې ساسو आवाज او مهرباني. خا یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي لکم زی څه ماډی کني ولې د خبرونو د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي. وعلیکم السلام. بفرمایین برادر عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازید. بفرمایین برادر. اوریدون کو تا بیرته را ګرځو. خانم سیدی میشه که دی رابطه پیش یک شنونده ما هم دی بارد نظر خود را داشت، گفت که به نظر از وا نسبت به شهرها یعنی خانم ها و زنا در دهات و جاهای دوردست در اوج زیاد مسئول است و دلایل خود را داشت. به نظر شما، شما با این نظر چقدر موافق هستید؟
خب گفتم باز هم درگیرم عرف ها هست و در قریه جهات یا در روستاهای دور افتاده به دلیل ای که یک عده آدم های محدودی هستن، کم هستن و اکثرا و همو حدی هم که هستن از یک قبیله و از یک طایفه معمولا می باشن و شاید مسئولیتش به همو خاطر باشه که میگن زیاد خطر تهدیدش نمی کنه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن عمرش. او آدم باید از صبح که از خواه میخزه باید بره گاو گسوانده بدوشه و پاک کنه و تمام وقتی که یک زن در روستای دور افتاده از صبح بلند میشه تا آخر شب فقط باید به فکر پاککاری و به فکر مزرعه و به فکر کار خانه و به فکر خیلی کارا باشه و او انسان اصلا برای خودش نیست، آزادی نداره، هیچ نمیفهمه که من یک زن هستم و یک زن باید درس بخونه، یک زن باید کار داشته باشه، یک زن باید سهم بگیره در اجتماع، یک زن باید بره مارکت ها برای خودش لباس خرید کنه و لذت ببره از زندگیش. او زن نمیفهمه پارک چیه، سینما چیه، نمیفهمه تئاتر چیه و هیچ چیزی رو نمیفهمه.
ولی خانم سیدی اگر باز در شهرها به پارک میره و به سینما و به جای دیگه، اگر اوجا یک نظر منفی موجود است و زیاد هم به یک شکل مورد آزار و اذیت قرار میگیره، با این مسئله چطور میشه که
خب حداقلش این هست که در شهرها مردم اون اطلاعات رو که باید از آزادی فردی داشته باشن دارن. اما اینکه یک انسان احمق دیگه هستن که نمیذارن و مشکل ایجاد میکنن، خب باید با اونا برخورد بشه. قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان ایجاد شده و باید تطبیق بدیم که اگر کسی به طور زبانی به کسی آزار رسان 5000 افغانی باید تا 10000 افغانی باید داده شود و اگر کسی لمسی برش آزار اذیت ایجاد کرد باید بین 3 تا 6 ماه باید بندی شود. خب اگر این قانون ما بیاییم و پیاده کنیم در راستای همین کارهایی که در جامعه انجام میشه، قطعا 10 نفر که دستگیر شوند، 20 نفر که دستگیر شوند، این کم کم تطبیق داده میشه، رواج پیدا میکنه و مردم میترسن و این کم میشه. مثل که در هند خیلی آزار خیابان زیاد بود، اما در طول 3 سال که همین قانون وضع شد و فعلا حتی 14 ثانیه اگر بیشتر به یک زنی نگاه کنن در هند او جرم شناخته میشه و کم کم ما مردم باید خود ما بفهمیم که در جامعه نباید مردم آزار بدیم. اگر هر فردی که خواهر و مادر ناموس خودش دوست داره، خواهر و مادر ناموس مردم هم به همون چشم ببینه، قطعا کسی را آزار نمیده.
بله. دو دری تلفنی اړیکی را خلو قدرمن و اوریدون کو تاسو که در افغانستان په هر گور که هستی کالش خپل نظر اثر شکی. وعلیکم سلام. مهربانی ساسو غگل رو لکم زیست خماری کنی ولی د خبرون د موضوع پر خپل نظر اثر شریک کنی.
بله استاد مطیع الله عابد له غزنی ولایت جندل ورسپارینه.
عابد صاحب مهرباني وکړه د خبرونې موضوع د کاخیستی وی په دې رابطه خپل نظر سره شریک کړئ.
بخانه غواړم په موضوع
سره کلاسیک پوښتنه خبرونه موضوع دا اصلا دی او پوښتنه په شکل تاسو مطرح کوم چې تاسو له نظر چې میرمنې د افغانستان په خارونو کې ډېری خوندې دي زیات خوندې دي او کاپلورو پرتو سیمو کې او ک چیرته په خارونو کې خوندې وي دلایل به متسوي او کاپلورو پرتو سیمو کلو باندو کې وي تاسو له نظر او تاسو کې دي چې د خپل د سیمه یعنی التم چې څه حالت تیریږي د هغه په اړه مرته خپل تجربه را سره شریک کړئ.
بله ډیر ښه موضوع ماته ده. د ما په نظر باندې خو ځوان چې په ښار کې ښه ډیر یعنی ښار کې د تعلیم ته زیاته توجه کړې ده، مثلا مکتبو ته تلای شي نجونې، او کلو باندې خو بل اخر دی د لستونزو سره مخې یو څنګه اومده مثلا د کله چې اولادی تکلیف ولري نه چې کولی شي کلینیک ته ولاړ شي، داسې ولسوالۍ موږ لرو، داسې جیان موږ لرو چې هغه نږدې لري، او په کلیو کې په ولایاتو کې چې دی په ولایاتو کې په نظر باندې دی خوندي دي زیات.
بله مننه عابد صاحب. عابد صاحب له غزنی څخه اړیکه نیولې وه، د ویل چې البته په خارونو کې ډېر خوندي دي او خپل دلایل هم درلودل. یو بل اوریدونکی راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک
بسازید؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دکتر
توکلی هستم از دایکندی. توکلی صاحب شنونده دائمی ما هستین، بفرمایین از دایکندی خوش آمدین.
سلامت باشید. از سلام دیگه داشتم خدمت مهمان محترم شما. هم میخواستم در رابطه موضوع شما از نظر مهمان محترم میخواستم در افغانستان مشکلات هست، یکی نمیشه به حقوق خانوما در شهرها و روستاها، خود امکانات بسیار محدود است. اما یک فکر نه کنید مهمان محترم خانم سیدی یک کمی در رابطه با حقوق زنها و یکی تبلیغ میشه یک تا مبالغه. اما مثلا پیشتر گفتیم که خانوما بیشتر در قرا و قصبات اینا از خودشان نیستن، آزادی ندارن، کار میکنن صبح تا شب. ما زندگی کردیم سالها در اونجا، تحصیل میکردیم در ایران هم، خانوما مخصوصا در قرا و قصبات اینا کار میکنن، گاو میدوشن، گوسفند میدوشن، کشاورزی کنن، اینجا هم همون رقم هست. اما ای که در افغانستان به نظر من یک مقدار خشونت هست، از این خشونت در کشور ایران، پاکستان هم هست و این که زیاد گفته میشه از حقوق زن ها، به نظر من مبالغه است، کار هم نمیشه در رابطه با حقوق زن ها.
تشکر.
همون کاری که باید در دیگر.
تشکر توکلی صاحب. نظر شما را میمان عزیز ما یادداشت کردن و در این رابطه تبصره خواهد داشت. تشکر میکنیم از شما. یو بل اوریدون که امرا اخلو، بیا ورزو میرمن سعیدی تا و دوی خبری هم اورو. بفرمایین شنوندی عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟
بله السلام علیکم. زادل ولایت اسم زول اسواله.
وعلیکم السلام. مهربانی ورور، خپل نظر را سره شریک کئ، تاسو غږ مونږ لرو.
زوره د چشم کورې دوس د غږ کلاسله.
ها موضوع دا ده چې تاسو له نظر چې میرمنې په لورو پرتو سیمو کې په کلو باندو کې الته ډیره مسؤونی دي، او که په خارونو کې، او که په هر ځای کې چې تاسو له فکره الته مسونی دي، دلایل پڅ کې دي، په دې رابطه باندې را سره خپل نظر شریک کړئ او کېدای شي خپل د سیمې حال هم راته ووایئ.
بله السلام علیکم. زموږ په ولسوالۍ په ښار کې د نن یې ډېره د امنیت ده، په ښار کې خاص امن نشته، او دا تماسونه دي د بس خلک په ښځو پسې ګرځي، پس د غوټ پسې ګرځي.
مننه کوم. ډېره
مننه. دا سارا چې ده.
بله ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، یو لنډه د مراخلو بیرته راګرځو.
تاندې څنګه پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر من اوریدون کو تاسو مغغله ازادي رادیو څخه اوري او بیا هم خراغلی مرمن سیدی د ډاکټر توکلی چې د کندیز خیاړی کنیولې و او خپل پښتنې له تاسو څخه درلودل یادش کړم په غیاړم تفسیر مهرباني وکړي
مرز سلام دارم خدمت آقای توکلی و همه دوستای ما که از ولایات تماس میگیرن. قطعا دایکندی یکی از ولایاتی هست که زنها خیلی آزادی دارن با تمام تفاصیلی که کار میکنن، ولی از یکی از آزادترین ولایاتی هست که شاید بگیم از شاید از هرات که از مزار که بسیار آزادی دارن زنها اونجا، و این خیلی خوب هست. ای کاش تمام ولایات و قصبات ما مانند دایکندی بود و زنهای ما تا او حد آزادی میداشتن. من افتخار میکنم به مردم دایکندی و البته خودم هم از دایکندی هستم و همین که شاید من به اینجا رسیدم شاید از هم خاطر باشه که از دایکندی هستم. آقای توکلی عزیز، در ایران هم زنان مهاجر کار میکنن، در تمام دنیا کار میکنن. کار کردن نمیگم که عیب هست، اما در کنار کار کردن هایی که در خانه انجام میشه و وظیفه نسبی یک زن هست، زن باید او آزادی و حق آزادی که میتونه داشته باشه هم باید ازش با خبر باشه. حق ارث، حق مهریه در اولین چیزهایی است که زنان افغانستان نمیدونن و حتی شرم گفته میشه وقتی کسی در ولایت بیایه و مهریه خودش از شوهرش بخواه. او زن بسیار زن بدی پیش چشم مردم هست. اگر حق الارثش بخواه میگن که بسیار دختر بی‌حیایی هست، یک زن بی‌حیایی هست که باید این حق باید به برادرش ببخشه و حقی که خود خداوند شرعاً بر زن داده او رو برش نمیدن و او زن هیچ وقت نمیره او رو درخواست کنه، هیچ تلاشی برش نمیکنه به خاطری که نمیفهمه، نمیدونه که باید بگیره، باید از حقش دفاع کنه. زنی که دستش به جیب خودش باشه، زنی که خودش درآمد داشته باشه، قطعا زیر بار هیچ مردی نخواهد رفت.
و یک موضوعی که اشاره کردن، گفتن که فکر نمیکنین به نظر شما که در راستای تامین حقوق زن در بعضی موارد مبالغه صورت میگیره به نظر شما؟
خب این که در راستای حقوق زن خیلی پروژه‌ای کار میشه در افغانستان و خیلی افراطی عمل میشه، من موافق هستم، اما در اون راستا کار انجام نمیشه. صرفا یک پالیسی هست که پروژه‌ای هست، مقطعی هست و فرضاً من که میام پروژه میگیرم، 6 ماه یک پروژه میگیرم و اون 6 ماه سعی میکنم خیلی زیاد مبالغه کنم، خیلی زیاد افراط کنم و شاید هر چیزی را چند برابر بیام نشان بدم به خاطری که من پیسیم راحت تر بگیرم. قطعا کار بنیادی انجام نشده تا به حال در طول همین 15 سال در افغانستان و اگر اینطوری ادامه بدیم هیچ کاری هم نمیشه. من همیشه میگم به نام زنان در افغانستان بسیار مردم خیلی پول ها رو به جیب زدن، اما برای خود زنها هیچ کاری انجام نشد. و اگر هم کاری انجام شد، مثلا یک زنی که هیچ سوادی نداشت بنده خدا، هیچ کاری نکرده بود، از خانه بیرون نشده بود، یک پروژه 6 ماه شد که این زن میباید مثلا دموکراسی رو بیایه و در افغانستان رایج کنه، خب مایی 500 دلار 600 دلار بر از یادم داده می شد و این یادم می آید مثلا با خیلی در یک وضعیت نابسامانی. شما فکر کنین که یک زینه را باید پله پله پیش برن، اما اینا یک تفاقی آمدن مثلا صعود کردن از بدویت افغانستان، آمدن به دموکراسی روز آمریکا مثلا رسیدن و این او ظرفیت و او گنجایش در وجود او زن ایجاد نکرده بود و باعث خرابی او شد. و نه تنها در مورد حقوق زن، بلکه در تمامی موارد ما در افغانستان مشکل داریم که ما هیچ کاری را طبقه به طبقه و پله به پله پیش نرفتیم. ما آمدیم یک سیر سعودی را انجام دادیم، اما یاد نگرفتیم که اگر ما از مبدأ به مقصد میرسیم، ای باید یک زمانی را داشته باشه. خب زمان ما طی نکردیم، وقتی که به این مقصد در عرض مثلا 10 روز 20 روز رسیدیم، خب او گنجایشی که باید در طول 10 سال به ما میرسید، این ظرفیت سازی نشده بود و بله. چون ظرف ما کوچک بود پس خرابی شد و دوباره برگشتیم در من.
بله تاس تبیر تر اگرزم بیا هم ورزو اوریدون کو تا دیو تو اوریدون کو نظریات راخلو. میربانی او که لکم زیت خماری کنی ولی در
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو غږ موږ لرو. مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
زه د هلمند ولایت نه خلیفہ جلګل خبر
کوم. مهرباني وکړئ له هلمند څخه د خبرونې موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ.
ډیر بخښنه کوم د موضوع په اړه کته تاسو سره خبره کوم مبارک.
او موضوع دا ده چې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په خارونو کې خځې ډېرې مسؤونه دي او کپلورو پرتو سیمو کې کلو باندو کې ستاسو له نظر او کېدی شي خپل د سیمې حال مو هم را سره شریک کړئ چې هلته وضعیت څنګه ده ستاسو په ځای کې؟
از مور په ځای کې خوتیلان ډیر خیر خیریت از مور په ځای کې از ما په چکر سره په سارا کې به د خود حالت ډیر ښکلی وي.
ښه، دلیل یې تاسو څه فکر کوئ چې ولې؟
حکومت پلاس کے نہ دستور پلاس کے دنوالت اسلامی شریعت
مننه د ورور نظر مو واخیسته ورزو یو بل اوریدون کتاب مهرباني وکي لکم ز څخه ماړی کني ولده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
په خیم د زابل ولایت شاجیل ول سوالی ستاسو په قرخ وسلم.
مهرباني تو خیسب
تاسو څه موضوع انتخاب کړی د مو موضوع معلومه ده صاحب یو دین د یو دنیا ده دین عمر په سارا کې ان شاء الله څه خوند د په سارا او کې د سفری ده بس دین سارا کې له څه خوند ده او په بازارو کې نه ده دنیا عايشه سرت دې په چا سترګې وایلې لکه ګرځي دې په تلونو نه هغه څه بس په سارا کې دین خوند ده په بازار کې عايشه سرت.
بله ډیره زیاته مننه تو خي صاحب ساسو نظر مو هم واورید ورزو یو بل اوریدون کې هغه هم راخلو بیا مهرباني وکې ورور.
خیر جوړه تکړه دي.
خیر وسه مهرباني لکم زیڅ خماړی کني ولې.
زازای
صاحب مهرباني وکړه خبرونه ته خراغلی د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ.
موضوع په اړه ورور راځي د څه ته هم چینن سبا کې نه خري خل زنانو ژوند بخي زکه چې سره به ماره د کور کارونه به یې نه په حق او لنده کا هغه کا ستړي خو د اطرافو خزي زنانه دي چې زکه ان له اطرافو خلک ډیر خزو سره ظلم کوي ان له پټو کارونه دي کې او ناره نه به پوزیشن او ځوان خور یا ترزو یا پلار دا به قراري ګرځي را ګرځي دی خو اخوا پوزیشن به کوي او خزر به پټو کې لګي کار به کوي غر نه بلارګي تیر وړي تو تب ان ستری تی وڑی جو شے تے کوا بل شے تے کوا ان دی خو دی اترا پو طرف تا او ان خصوصا بے دی خو دی پاکیا طرف نہ سلام کئی دی خز سر
بلے من نہ کوم یک شنوند دی دیگر می گیریم بفرمایین شنوند دی عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین.
بلے السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم او ترسان گیا بلمنی ته سلام کوم تر هغه ستاسو د حضور لپاره تمام افغانستان ملي ته کومې لا کوم جوړ.
وعلیکم السلام. مهرباني ورور.
او کار وطن دوست مم در تاسو د قربانه
وطن دوست صاحب مهرباني خپل نظر سره شریک کړئ.
ما په نظر باندې پر دې صاحب وان چې راکړي دوه قرباني وي شو یو د دنیاي حساب باندې د دیني حساب باندې زه پر تاسو مو کې مسنه دي خزن تیری وي او د دنیا حساب باندې خارې ځن خېدې.
bale
تاسو ته ښه کې راخم چې زه غواړم چې مسې کوي کړې دي او د دنیا حساب باندې هر شی د مرادي کار ته حساب ورته و شي یا څنګه نږدې کار وته او د نړۍ پرتو چې موږ ته خېدې ځنه دا نه څه دي بیچاره غلې شي ولادت په وخت کې مریضۍ په وخت کې لاسرسي نه ورته کیږي.
bale
باندې حال کړل
مانا نڈیرا زیاتا خانم سیدی شما در صحبت خود اشاره کردین که در کل در افغانستان هم در دهات و در قریجات و در جاهای دوردست و در شهرها هم زنا با مشکل مروبرو است و یک مشکل ملی است. وقت برنامه هم کم است، میخواییم سوال بگونی مطرح بکنیم که چطور میشه که بالاخره با این معضل ملی مو کنار بیاییم و مو راه کرده را استفاده بکنیم تا بتانه ما را به نتیجه مطلوب برسانه.
وقتی یک موزل اجتماعی هست نه زن تنها بلکه مردها باید بیشتر از آنها آگاهی پیدا کنن و ما باید را آموزش بدیم از خانه شروع کنیم، از مکاتب شروع کنیم. وقتی که یک فرزندی به او یاد داده میشه که احترام مادرش رو داشته باشه، احترام خواهرش رو داشته باشه، قطعا او یاد میگیره وقتی کلان شد برای خواهر مادر کسی هم آزار و اذیت نمیکنه. میگن تربیت اگر 1% دست مادر هست، 9% دست پدر هست. اگر پدر به مادر احترام بذاره، پسرش یاد میگیره که به زنش احترام بذاره، به دخترش احترام بذاره، به زنهای دیگر احترام بذاره. ما باید را آموزش بدیم و او آموزش را تطبیق بدیم در جامعه. کم کم باید یک فرهنگ بشه، یاد بگیریم با تمام وجود که کسی را آزار ندیم. خواهر ما، مادر ما، همسر ما، دختر ما اگر نباشن، قطعا هیچ مردی در جهان باقی نخواهد بود.
خانم سیدی، یک سوال دیگه میخواستم مطرح بکنم که به اقتدار شنونده اشاره کردن، وقتی که کسی میایه و از حقوق زن صحبت میکنه، به یک شکل فکر نمیکنین که این موضوع به یک شکل تلقین شده که گویا خواستن حقوق زن به معنی ازی است که نفرت و کینه و به یک شکل با مردا باشه؟ این یک فرهنگ به نظر شما فکر نمیکنید که
مشکل افتاده در افغانستان که حتما باید یک جنایتی از سمت مرد به زن ارائه بشه و او زن بعدش بیاد و حق طلبی و دادخواهی کنه؟ خب ما باید پیشگیری کنیم. تا الان داشتیم درمان میکردیم، بعد از این باید پیشگیری کنیم. راه پیشگیری رو باید یاد بگیریم که اتفاق نیفته و این نیاز داره که مردهای ما یاد بگیرن که هیچ وقت کاری انجام ندن. چرا باید زنشون رو بزنن؟ مثلا در قریه و قصبات میگن اگر
بله
زنی سوتا نخوره، او هفته یک بار شاید او نافرمان شود و این باید این عمل انجام شود. باید از اینا جلوگیری بشه.
بله، دیر از یتمنانه خانم سیدی، تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمن اولیدونکو، له تاسو هم مننه کوم. زمنګ د دیونه د نوربسته یا شکست سکوت خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تل اسپرم.